السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر انالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادی او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د تحصیل مخه هم نیولې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی و د لفټ په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیری سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د افغان له کورنۍ سره رسل لپاره په انلاین بڼه د بس پنټ ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمه یې شپېته زر امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده. خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس وایي هغه کس ته به 25,000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنګلادیش کې له کوربه هیواد نه ننۍ 25 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات منشن میل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تما کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډېره خطر سره کو مونږ یو ډېر ښه لوبډله لرو.
افغانستان توانېدلی په خپل لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنګلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به خپله درېیم او ورځنۍ سیالۍ روانه سیشن وي وکړي او بیا به دوی شل اوریزه مسابقې سره کوي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله د دوو کورنیو 15 غړي مړ شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنۍ لارې چې دغه کورنۍ یې لېږدولې له لویې لارې سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن د لویې لارې چلوونکي وو. د پنجشنبه په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسوال په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د جایپوري جا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب وروسته له هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړل شو. روسیې د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه وکړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې ولاړې کړي. روسیې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې ته د دې بټۍ د تفتیش او کتلو محدوده اجازه ورکړه. وجهي روان امنیتي وضعیت خو ولده. د ادارې مشر رافائل ګروس ویلي دوی د اټومي بټۍ ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیت سره مخامخ دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو ونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغې وړاندې سو راپورنه. د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. په داسې حال کې چې لکه طالبان په افغانستان واکمن شوي د بېوزلۍ پراخېدو او له دې هېواد د لوست قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې هم راولاړې کړي دي. خو دا شورا بیا وایي تر اویاو زیاتې اتحادیې لري او هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
په استرالیا کې د بهر مېشتو افغانانو نړیواله شورا وایي په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وایي د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو ته کینی.
موږ به د دغې لار څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ دپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوهم هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکار دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکار دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې سوي دي پر کور کښېنول سوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دی، غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د ډېره کار مخې تللی دی چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه دغه مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراض د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټران وایي روغتي مرکز ته یې تیرو سختو بارانونو کې بو پورته شوې دي او میلیونونه افغانۍ زیان یې ورړولې دي. د دوی له قوله الله هم دا روغتي مرکز لو بو ډک دی او د ناروغانو په ګډون یې روغتي پرسونل هم له ستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غځېدلی سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړی دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان لویدیځو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو له امله د منډول سرک او روغتي مرکز له کاره وتلې. ولسونه خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سویډن همکاره مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیځ نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمي د سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات، دربستره، صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سیند روان دی چې سړک هم اوبه وړی دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو پړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې، اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کرې کور نیولې خو د تنګوالي او ځای نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. ډاکټر سحاق وایي له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او له کاره وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کوله.
یو خدا کلینیک لمنځ لاړه او بل د منډول لسوالی ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځ تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالی بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سرک او د تیرې اونۍ د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی و. د فایدامې ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لورې عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په
دوه اونۍ وړاندې د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک، سرک، ویالې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لنړۍ دا چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال له فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څه باندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څه باندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري د راپور له مخې دغه شمیرې د اوکراین په 1500 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 614 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمېرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 814 ته زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري لیکلي چې د 2023 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې، د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلی روي ساعت ژوندې خبريږي کولای شي زموږ ټول خبرونه هلته واوري خبرونه جدول ته ولاړ شي کولای شي بیا هلته زموږ تکراري خبرونه هم که تاسو اورېدل غواړئ شته دی زموږ د ویډیو برخه هم په ویب سایټ کې شته تر خو یې مفصل راپورونه زموږ هلته په لیکلې بڼه شته دی کولای شي وګورئ له ژمنې سره سم چې د خبرونې په پیل کې مې یادونه کړې وه د پاتې برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې درسي ساعت او د خصوص لپاره ځانګړې خبرونه چې په یو بل پسې خبرېږي ښه وخت ولرئ
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
لا کریزو د اکادمیکا او کله شاله انداختن او کله به چکی قطع کړي لاغت به بل اخته اندره و کومه شي دغه شان باندې ویلي په واده کې تخوان نه دی پاتې هیڅ کوم په دغه نه ویچو در واده دی حتی په دغه باندې څوک مونږ نه پیږي چې نو یو لار لا کراغ لازم شته کنه شته دی
دیو میرمنی غاگ مواوری ده چه ویلی لکلنه چه پا ودونو که موسیقی بنده شوی دوی تا دی خواخی مراسم بخونده شوی دی دی میرمنی پا تیر گانش میر نورکسان هم دی طالبان دی حکومت لخوا دی خواخی پا مراسم و که پر موسیقی بنده لبندی سخ شکایت کبی وی حاکم نظام لدوی سخ اغا کچونه خواخی چه پا ودونو که سایل و ساز و حقا هم اخیسته قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لز دا کوم معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بلاخره په کور کې نول شوي له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او په لری واټان کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوي په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقي هم بندیز ولګیده د ورداګو اوسنکي ماریا وای د چ په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بیخونده شوي دي
طالبان پر تاګ باندې اول چې کړه طالبان نو ساز او سرودی په هوټلو کې د نرینه او طرف ته بند کله خو ته هم نه کدی نه وته هنرمن نشوي راستل کده لای خو بیا هم حداقل هغه دی جی او د شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هرڅه بند کړي دي نو د واده کوم خان چې واغه بخي نه باید نه تللی دی په واده کې اوس هیڅ مزه نه پاتې که چیرته د واده خبرم شي بخي د چا کوم چا په زړه کې کومه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر اوږده وو درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوې په زوم باندې بلل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او کله شاله انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کړي لاغو ته به بېله سندره وه کومه شي دغه شان بنچه ویلي په واده کې تخوان نه دی پاتې هیڅ څوک هم په دغه هغه نه ویچي در واده دی حتی په دغه باندې څوک مونږ نه پوهېږو چې نو یو لار لا کراغ لازم شته که نه شته دی مراسم بیخي بخوانده شوي دي د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داس شان وي هغه هم هیڅ شی نه شته دی حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم رواج و دایم بند کړی دی تا هیڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو ځکه چې په کورو کې هر څه بند دي داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې د اجازه شته په کورو کې هر څه بند شوي دي
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني لکه په بدو کې د جلۍ ورکول بدل کول لوړ ولور اخیستل بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی له هغلي سادات سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواو نه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي، نو دا خبرې پکې نه وې. ډېر خلک ډېر پلانونه نیوله، تا اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل، ښځې به یې دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریزې شپې به یې تجلیلول او هغه نکریزې شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې دي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دې د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولی شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکر گزاري دپاره کوي، مګر خپل دغه واده ورځ چې دی یا مثلا دغه نکریزه شپه چې دی، دا اصلا ښکلای په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز و سرود نه وي، نو دا خو واضح خبره ده چې اصلا فرقی نه کېږي چې دا ختم دی، دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کې یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالي چې بیا تمن خوشحالي کې بس از صورت وي.
په دې وروستیو کې د اوسنی حکم نظام لخوا ویل سوي چې په هوټلونو کې د ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل، هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزه پلاس باندې کیږي او زومره دی ولته دریږي، ځینې خاص سندری دي دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې، دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دلسر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دلسر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکې خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و د دوی. دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخه کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخه کې یعنی دخیل ندی او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي نو نور دغه د کور خزي چې دی دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي هغه اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولای نو دا یو پابندی نه ده کومه حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلا په افغانستان کې شتري او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمر چې دا خلک مستحق نه دي یعنی زمون خلک ډیر زوري دي ډیر زیات زوري دي د ځوانانو د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشالیان دوی ته پاتې وي دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ د څه کورنۍ به تاسو پیدا نکړي چې د دوی نه یو عزیز شي چې وي دي مګر دغه وړوکي خوشالیان چې د دې دي حداقل دوی دی ورننه مګر کدوې رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅ کله ځایونه نیسي حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم
د قدم په ګرد لګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې قدم په ګرد لګي پلونا
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکوي ولو که شوروایي ولو که هر څه ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راویسته ده او په نکاح مور داخل شوی دی تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره شوی ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی او داسې طریقې مختلفې وي خو دغه شی به غول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره شوی ده. نو فرهنګي لحاظ خبرته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریاو دا هر څه کړی دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان او آروسی کتدولو ساز او سرنای. نو دغه یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي دې کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مو لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګیږي یو خبر دا سوي ده چې لدې وروسته دې په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرۍ نوي ګرچه دې نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خودی طالبانو لره تک سرسم بند سول مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوته اړوند سایل کېده خو اوس په باندې بندیز ولګېده دا تاسو څومره فشار خزو باندې غنی
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شارپ منس کی جوړ کی یا د ملک په سطح وازه کی یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منکل یا دی ورته موقع کړل داسې یو ممانعتونه چې به شخصیت ته داخل سولې به کور ته داخل سولې په کور کې ته ورته قانون وازه کی د کور منس کی ته د ملک په سطح قوانین وازه کی د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړي چې هغه نړیوال در سره نه منی تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل بولې مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزکی هر قوانین وزکی چې د بشر د حقونو خلاف ده نو د ملک په سطح خو دې وزکړل په هغه زړه سور نه سو د کور د نن راته راغلی په شار کې د نن خو دې قوانین وزکړل الکان دې پرې نه خو د سلمانیان دې بند کړل انجن دې خزې دې د مکاتب څخه ودرول بیا دې په شار کې د نن په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول نور مراسم کې دی پابندیانی ولګول بل اخر اوس نو د کور د نن میراغلی چې په واده کې به هم ساز سرود نکو ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل خو هم په شریعت کې مخکې اشاره وکړل چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو موږ خپل جذبات شریکو موږ خپل خوشي شریکو کو خپل دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلې دي وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مڅرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې دا خو بیخي غلط کار ده غلطه طریقه ده دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی او کدی خم مشاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت خلاف د فرهنګ خلاف د بشر دا ټول مخالفتونه دي چې د ځان څخه خي دا تل پات نه ده د دې بقا
بله واده کول خو طبي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسي کې میلمانه خوشاله واوسي کې د میلمنو وخت خوښ تیر شي کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورنخلي چې ساز و سرود بنې او په چپه خوله به ټول ناست وي څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور د ننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوخی په محفل کې کوم نظر برازي لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي چې فرض مثال کوی چې د اورا په سیمه مونږ فارسی زبان خلک شارګش ترته وایو مونږ اورا ورته وایو چې دا ناوی په سیزونه راولو په دغه وخت کې د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانان ته یو سیاو کې چې لګزرا په احتیاط موټر وچلوي یا لګزرا پام کوي یا لګزرا دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرېږي چې د ځوانان خفه نشي ودرېږي چې د ځوانان ځل تر بلل شوی دي هغه هسي نه دی راغلی په دغه خوخی کې موږ سره شریکې دلو تر راغلی دي چې موږ سره په خوخی کې شریک سي نو طبعا دا کده یو د حکومت د خواص خداس یو داس یو وخت کې په داس یو حالت کې په داس یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کیږي او قوانين ورته وز کیږي دا دقیقا دردون کیده او د نمنلو ورده یا بدای چې هغه قوم با وجود دي چې بیخی مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي واټن بده دی پترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي او یا بنو دای چې هغه به ورته عقده نسي او منتظر به چې څو وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کی تر څو په باندې حمله وکړي خپل ځان دفاع وکړي او دا دفاع د هر انسان حق ده دا خپل ډول تعرض ده اما د نن په کور کې چې ته ماته د نن په کور کې قانون وزه کوي دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت د چترغلې یو دخالت کې اما د کور د نن ماته وایسته خوخي م سرګندو ته ساز او صحبت مکو چې تا واده کړي ولې ته څه دلیل لرې ته اته خپل دلیل خو درته وایې قناعت کولندای چې ماته قناعت راکا دا خو د کلو څخه د استلات راسو د خو استلات وایې بابا آدم تاییدم اینه میره واجه است چرا؟ بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي زورون کی دي وطن خپره د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کی.
اغلی نیازی تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی ارخم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیا نو خرید کی ناوې ته جامې اخلي سره زر اخلي خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي، ښه دغه ټول کارونه وکړل خلاص ول بل اخره بیا دغه تلته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوس کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي، دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ستنه نه زمينه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لارز زمينه سازي وکړه د پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان هغه کسان تحصیل کرده لسانسا ماستری لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودوم رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره ته ورته دلته قانون وزه کړه چې خوشحالي مه کوه. یعنی ډېر فشار ده، بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسیدلي دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغ او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي، ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دوی لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني، نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راضي ده؟ دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره وچت سي خپل اقدام وکړي. یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی د افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و قلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارون جائز ندی. دے گناہ کارون لکه پ دے کے ناروا عمل و سی زین و دونه کے خلق نے شباب استعمال ای پ زین کے بیا ډیر دوم ر افراط کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں او سایگان تر نہ پ تکلیفی خلق موزیک غگی دوم ر جگے آواز ی چ دا گاونڈیاں خوب نس کی ولای ک شپے ک رزی هم تر نه فازابی د دغه کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی. شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدارقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې بغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې بغه کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنی وي غسل سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع پړه ولرو خو دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پښتني ځواب نه کړی. قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي راډیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او له ازادي راډیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیه په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتش فشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږې چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو زنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تابده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاوي یې د اچفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅر کې ورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده ورغورځوونکي وو، لکه څنګه چې جاپان زیات ورغورځوونکي لري. همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال اتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي. او زیاتره وخت چې کله اتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې ورغورځوونکي وو. د آیسلینډ ورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې معدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردې. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي، چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څرنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلای سي چې په هره سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا زړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې، سندونه یې پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي توربینونو پر نصب کی او د خپل سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه یې ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي ګران وزده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یوالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربنا او شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي مؤسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او دغه تولیدات استاکی سیمو ته انتقالیدای نشي ډیر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاد خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر ویني چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 30 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.